احمد شبریم، السلام علیکم. دا سادی رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرندت وای هغه افغانان چې موافقه ورسره شوې ده چې جرمنی ته راشي هغه به په راتلونکو دوو اونیو کې ولېشتول شي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر د آر ان ډی په نوم د رسنیو یو ګروپ ته په برلین کې وویل چې د دې افغانانو شمیر شاوخوا 1500 تر رسیږي چې اوس په پاکستان کې دي. شاخلی دوبرندت زیاته کړه چې د دې کسانو د انتقالې دوه په تړاو له پاکستاني چارواکو سره په تماس کې دي او شای د زینو کسانو کارونه دروان میلادي کال تر اخره خلاص نشي. نو کدا څه شول د هغوی هم به نوې کالو خوري. د سیشن بی پورس هم په چارتر الوتنو کې 1300 افغانان جرمني ته انتقال شول. په پاکستان کې شاوخوا 1500 داسې افغانان دي چې جرمني پخوا ویلي وو چې دا کسان به هم جرمني ته انتقال کړي، خو په روسیو کې برلین وویل چې دغه کسان جرمني ته نشي لیږدولی. د افغانستان او قرغزستان د خصوصي سکتور استازیو د 1.5 میلیون ډالر په ارزښت سوداګریز تړونونه لاسلیک کړل. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تړونونو کې د ترانزیت پراختیا، د ګډو پانګونو جذب، د نندارتونونو جوړول او سوداګریزې ناستې شامل دي. وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې دا تړونونه پرون چهارشنبه په کابل کې د افغانستان قرغزستان د سوداګریز تواصل په کانفرنس کې لاسلیک شول. دا کانفرنس د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ د وزیر نور الدین عزیزی او د قرغزستان د اقتصاد او سوداګرۍ د وزیر بکت صدیکوف په مشي جوړ شوی و. د افغانستان کورنیو رسنیو ویلي چې پرون په کابل کې د قرغزستان د سوداګرۍ خونه هم پرانستل شوه، که څه هم له روسیې پرته بل یو هیواد تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د قرغزستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه له طالبانو سره تعامل او سوداګریز اړیکې پالي. د امریکا کانګرس د چهارشنبه په ورځ پر سوریه هغه بندیزونه په دایمي بڼه لغوه کړل چې د پرزول شوي ولسمشر بشار الاسد د واکمنۍ پر مهال پرې لګول شوي وو. له دې سره د فرانس پرس آژانس په خبره جنګ ځپلي سوریه کې د پانګونې زمینه برابره شوه. تر دې وړاندې دوه ځله د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سعودي عربستان او ترکیې په غوښتنه دغه بندیزونه ځنډولي وو. سعودي عربستان او ترکیه د سوریې د نوي ولسمشر احمد اشاره په پخواني چې پخوانی جهادي دی سیمه ییز ملاتړي دي. خپل اشاره هم تر دې وړاندې پر سوریې د بندیزونو د دایمي لري کولو غوښتنه کړې وه. د اروپایي ټولنې مشرانو او د لویدیځ بالکان هیوادونو پرون ماشام په بروکسل کې د نشتی اړیکو د جوړولو هوکړه وکړه. د جرمني خبری آژانس د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو د یوې ګډې اعلامیې پر اساس ویلي پر اوکراین د روسیې جګړې او زیاتېدونکې جیوپولیټیک از مونونو د نشتی اړیکو اړتیا ډېره کړې ده. خبر پاڼه کې ټینګار شوی چې د لویدیځ بالکان راتلونکي په اروپایي ټولنه کې غشتې ده. د البانیا، بوسنیا هرزګوینیا، مونتنګرو، شمالي مسدونیا او کوسوو مشانو د دغو خبرو لپاره بروکسل ته سفر کړی و.
درسي ساعت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټولو ګرانو زکون کوتا هله لرم چې ټوله بجوړو او صحت مند بیاسته. زادیانا صلیحی او زلی بیا تاسو ټولو ته د یو لسم ټولګي کیمیا مضمون سلرم لوسته شراغ لاس وایم او هله لرم چې تلوس تر ورستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړي. گرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځ درسي موضوع ده د محلولونو خواص. د ولسمې صفې څخه پیل تر یو دیشمې صفې پورې پام لري. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د تیر لوست ادامه، یعنی پاتې برخه وایو چې موږ او تاسو په تیر لوست شي محلولونو خواص د هغوی د ایشېدو درجه په همدې ترتیب د هغوی د اسموتیک فشار، اسموس عملیه، هایپوتونیک او داسې نور موږ او تاسو ولوستل. رازو موږ او تاسو د نن ورځې په لوست کې د محلولونو د کنګل کېدو د درجه هغه ټیټېدل وایو. چې په دې برخه کښې موږ او تاسو وینو چې خالصې اوبه په یو اټموسفیر فشار کښې په 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. یعنی که چېرې موږ او تاسو خالص اوبه وګورو هغوی په یو اټموسفیر فشار کښې 0 درجه د سانتي ګرید کښې کنګل کېږي. خو د دوی محلول چې ده کېدای سي محلول یې له 0 څخه په 2 درجو کښې د سانتي ګرید چې شو اوسیې کنګل شي انجامي ته واوړي. موږ او تاسو کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل د ترمودینامیکي لارو پر بنسټ هم ترلاسه کړو. په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایو که چیرې د حل کوونکي د هغوی د نسبي بړاس فشار راټیټ شي، کله چې ټیټېږي دلته د دوی د حل شوي مادې لامل کېږي. یعنی که چیرې موږ او تاسو وګورو د هغوی د محلولونو د ایشېدو په درجې باندې هم دا ډول فشار چې کېږي اغیزه لري، نو یو ماده موږ او تاسو وایي هغه وخت په جوش راځي یا په ایشېدو راځي چې د هغوی دننه بړاس فشار د باندني فشار یعنی د اتموسفیر له فشار سره مساوي اوسي. دلته یو ماده په جوش راځي او اوبه خپله په یو اتموسفیر فشار د تودوخې درجه د سانتي ګرید په 0 درجو د سانتي ګرید کې چش کېږي په ایشېدو راځي. نو که چیرې په دې وخت کښې موږ او تاسو وګورو د هغوی کنګل کېدلو ته، نو خالص اوبه په یو اټموسفیر فشار کې دوی کنګل کېږي. خو که چیرې محلول یې له 0 څخه په 2 درجه د سانتي ګرید کښې وجود ولري بیا دوی چش کېږي کېدای سي چې د 0 څخه په کمو درجو کې کنګل سي. یعنی د دوی د محلولونو خاصیت چې ده زیات وخت په ژمي کې د سړکونو د یخ په ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره هم موږ او تاسو کولای سو چې ترې ګټه واخلو، او دغه د یخ د ویلې کېدلو د چټکتیا لپاره په سړکونو باندې د مالګې هغه یو نوع پوډر دی چې هغه شیندل کېږي او په عمومي ډول د هغوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالص محلول د کنګل کېدو د درجه په پرتله ډېره ټیټه وي. نو د محلولونو هغه بړاس د بړاس چې ده پر هغوی باندې د فشار ټیټېدل د دې لامل کېږي چې په محلولونو باندې د هغوی باندنی فشار دومره وي چې د دوی د ذرو ترمنځ د دننی فشار سره مساوي اوسي او محلول خپله جامد حالت ځان ته غوره کړي. یعنی د اټموسفیر فشار ورباندې چې شو اوسي زیات وارد سي په هغه صورت کې. نو موږ او تاسو کولای سو د ترمودینامیکي لار پر بنسټ باندې داسې هم ترلاسه کړو د دوی هغه د کنګل کېدو درجه چې د محلولونو د کنګل کېدو د تودوخې د درجو بدلون د محلولونو د مولارټي او یا د مولالټي غلظت سره مستقیما متناسب وي. چې د دې پر اساس باندې موږ او تاسو کولای سو چې د دوی د محلولونو د کنګل کېدو درجه د ایپیلوس سپیکوک او کریوسکوپیک د لارې چې شوکو لاسته راوړو. په دې طریقه سره موږ او تاسو دلته یو فورمول لرو. لومړی فورمول یې د ایبلوسکوپیک په نوم سره یادیږي، دوهم فورمول یې د کریوسکوپیک نوم سره یادیږي. چې په دې دواړو طریقو سره کولای سو چې د محلولونو د کنګل کېدو د درجې ټیټېدل چې شکو یا کنګل کېدو د درجه لوړه یا ټیټه پیدا کړو. زه ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونه پیژنو. چې که څه هم د الکترولیت په اړه موږ او تاسو په تېرو لوستونو کښې هم بحث کړي دي چې الکترولیت مواد هغه مواد دي چې د هغوی اوبلن محلولونه چې د هغوی اوبلنو محلولونو کښې دوی کولای سي چې په آیونونو باندې تجزیه سي او اوبلن محلولونه یې بېرته د برېښنا تېرېونکي اوسي چې دې ته موږ او تاسو الکترولیتي محلولونه وایو. د بېلګې په توګه که چیرې موږ ښه مثال ورکړو لکه سوډیم کلوراید د خوړلو مالګه ده، دا خپله یو الکترولیت محلول دي ځکه چې خپله د دوی محلولونه د برېښنا تېرېونکي دي او خپله په آیونونو باندې تجزیه کېږي. SCL تیزاب یو الکترولیت محلول دي، کولای سي چې د برېښنا جریان د ځانه څخه تېر کړي او په آیونونو باندې تجزیه سي. د امونیا مرکب هم په همدې ترتیب سره یو الکترولیت محلول دي او کولای سي چې برېښنا جریان د ځان څخه تېر او بېرته په عین وخت کې په آیونونو باندې تجزیه سي. خو غیر الکترولیت محلولونه ګران زده کوونکو، دا بیا هغه محلول ته ویل کېږي هغه الکترولیت دی چې خپل په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولونو په اوبو کې د غیر قطبي مالیکولي مرکباتو د حل کېدو څخه یا هم د غیر قطبي محلل څخه کېدای شي چې فلاس راسي، یا هم هغه اوبلن محلولونه دي چې په خپل په محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، په آیونو باندې نه تجزیه کیږي، او اوبلن محلول یې کېدای شي چې برېښنا جریان د ځانه څخه تیر نه کړي، د برېښنا جریان تیر نه کړي. د بېلګې په توګه که چېرې موږ او تاسو الکول وګورو، په نظر کې ونیسو الکول چې ده د برېښنا جریان نه تیروي، دې ترتیب آیودین مالګه ده کېدای شي چې خپله، یا د آیودین عنصر چې ده د برېښنا جریان د خپل ځان څخه نه تیروي او دوی په خپلو آیونونو باندې نه تجزیه کیږي، نو ځکه وایو چې دا غیر الکترولیت محلول ده. د الو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې د الکترولیت ډولونه وایو چې یو ضعیف او بل قوي الکترولیتونه دي، چې دغه الکترولیتونه چې دي خپله په لومړي ځل لپاره په 1800 کال کښې د ارهینوس په نوم یو عالم و چې هغه د الکترولیت او غیر الکترولیت محلولونو ترمنځ د کولیګاتیویټي خاصیت د توپیر او د هغوی د الکترولیتیکي ټوټه کېدو د تیوري پر بنسټ باندې خپله نظریه داسې وړاندې کړله، او موږ او تاسو ته یې روښانه کړل چې یو بنسټیستیک یې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ته ترتیب کړي دي راکړله. لومړی وایي هغه مواد د الکترولیت دی چې د حل کېدو په وخت کې کېدای شي چې په چارج لرونکو آیونونو باندې ټوټه شي یا هم تجزیه سي، او د آیونونو کمیت او چارج د الکترولیګاتیویټي او ټوټه شوو موادو خواصو پورې اړه ولري. دوهم داسې کېدای شي چې الکترولیت مواد ټول په آیونونو باندې ټوټه نه شي، ځکه د هغوی له مالیکولونو څخه ځینې یې کېدای شي چې ټوټه شي، خو ځینې یې کېدای شي چې ټوټه نه شي. نو د ټوټه کېدو درجه چې ده د هغوی ته په د سیګما یا هم د سیګما د الکترولیت موادو کیفیت او څرنګوالی موږ او تاسو ته راشي، چې د هغوی د ټوټه کېدو د درجه شوو مالیکولونو د شمېرو شمېرې چې شکو پر هغوی پر الکترولیګاتیویټي مادې د هغوی د مالیکولونو په ټولو ټوټه شوو شمېرو باندې چې شکو ویشو، چې بالاخره موږ او تاسو پوهېږو چې دلته قوي او ضعیف الکترولیت کېږي رامنځته کېږي. په همدې ترتیب بل موږ او تاسو ته وایي که چېرې د الکترونونو د ټوټه کېدو نظریه د الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه موږ او تاسو سیګما د محلولونو له مقداري ځانګړتیاو څخه وبولو، نو که چېرې ماده الکترولیت نه وي نو سیګما مساوي کېږي په صفر سره، خو که چېرې سیګما مساوي په یو سره یعنی یو ته نږدې اوسي په دې وخت کې الکترولیتونه قوي وي، خو که چېرې الکترولیګاتیویټي موادو خاصیت یې ضعیف وي نو په هغه وخت کې موږ او تاسو وایو چې صفر کوچنی ده تر سیګما او سیګما کوچنی تر یو، یعنی دلته د قوي او ضعیف مواد یادونه راته کوي. نو د الکترولیتي موادو نورې ځانګړتیاوې هم سته چې د هغوی د ټوټه کېدو له ثابت څخه عبارت دي، چې د ټوټه کېدو درجه یې د ټوټه کېدو د ثابت او د غلظت ترمنځ اړیکه، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل یا هم په راتلونکي لوستونو کښې به یې تاسو ولولي. نو قوي الکترولیتونه ګرانو زده کوونکو هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلن محلولونو کې په مکمل ډول په خپلو آیونونو باندې څه کېږي په آیونونو باندې تجزیه کېږي، چې دې ته موږ تاسو قوي الکترولیتونه وایو، چې د قوي الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده هغه مساوي ده سیګما مساوي کېږي په یو سره. ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه دي چې د په اوبلنو محللونو کې ډېر کم په آیونونو باندې تجزیه کېږي، او د ضعیف الکترولیتونو د ټوټه کېدو درجه چې ده صفر ته نږدې ده چې تاسو یې وینئ. نو دلته د غیر الکترولیتونو لپاره د ټوټه کېدو درجه بیا کېدای شي چې هم په دې وخت کې چې اوسي صفر اوسي، او په همدې ترتیب سره موږ او تاسو ولوستل چې دا قوي الکترولیت او دا هم ضعیف الکترولیت چې شته ویل کېږي. اوس راځو موږ او تاسو پر قوي او ضعیف الکترولیت باندې یو مثال حلو، چې په دې مثال کې موږ او تاسو ته وایي د فارمیک اسید 0.1 مولره محلول کې د هایدروجن د آیونونو خلزه چې ده هغه 4.2 یو زرد لس په توان ده منفی 3 مولره وي، تاسو د هغه د ټوټه کېدو سلنه یا فیصدي لاسته راوړي. موږ او تاسو فرمول لرو چې فیصدي یا سلنه مساوي کېږي ان آی تقسیم پر ان باندې، یعنی ان آی یعنی د ټوټه شو مولونو شمیر تقسیم پر ان باندې، یعنی د محلول د موادو د مولونو ټول مقدار مور او تاسو ته فیصدی ولاس رکی. راځو دلته د ټوټه شو مولونو شمیر دی چې مور او تاسو د هایدروجن د آیونونو غلظت مثال راکړی دی، 2.2 یو زر د لس په توان د منفی د مولر په همدې ترتیب سره اخلو. پتیش کی تقسیم ہے دہاغوی دا محلول دا مواد دا مولونو پا شمیر بانی چی مساوی دا پس پراشار ہے یاو سارا تقسیم ہو تچ مدہ تقسیم کرل او بیامو پتیش کی پا سلکش زارب کرل اخلو مولار چی دا مولار سر اختصاری جی دا پر دے بانی تقسیم کا پا سلک زارب کا مساوی کی جو پا سلور اشار ہے یوش صدی سارا چکم دے ترتیم مجھو تاسو نور نور مثالونا ہم حالا ولیسو از وګرانو زکون کو موږ او تاسو دلته په دې برخه کې د الکترول دل واسک شي موږ او تاسو د محلولونو د کنګل کېدو درجه ولوستله باندې ترتیب چې په څو درجه کې یو ماده یا اوبه چش کیږي په کنګل کیږي باندې ترتیب مو الکترولیت او د الکترولیت ډولونه ضعیف او قوي الکترولیتونه ولوستل چې هر یوې په همدې ترتیب سره موږ او تاسو الکترولیتونه هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې تجزیه کیږي او غیر الکترولیت مواد هغه مواد وه چې په اوبلنو محلولونو کې په آیونونو باندې نه تجزیه کیږي او د برېښنا جریان تیرونکي نه وه او قوي او ضعیف الکترولیتونه مو هم په همدې ترتیب ولوستل چې ضعیف او قوي الکترولیتونه هغه الکترولیتونه وه چې په اوبلنو محلولونو کې په بشپړه توګه په آیونونو تجزیه کیدل دا قوي الکترولیتونه خو ضعیف الکترولیتونه بیا هغه الکترولیتونه وه چې هغوی په اوبلنو محلولونو کې ډیر کم په آیونونو باندې تجزیه کیدل نو په همدې ترتیب یو مثال مو هم حل کړ اوس راځو د ارزونې په برخه کې موږ او تاسو ته یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې په دې سوالونو کښې لومړی سوال راته وایي چې د ګلوکوز 50% محلول د خوړو د مالګې 50% محلول سره که چیرې په داسې حالت کې دلته ټکي ټکي اوس نو ووایاست چې په کوم حالت کې هایپرتونیک ده هایپوتونیک ده ایزوتونیک ده او که هیڅ یو څلور ځواب کې یو ځواب انتخاب کړئ. دوهم سوال په عمومي ډول د محلولونو د کنګل کېدو درجه د هغوی د خالصو محلولونو د کنګل کېدو د درجې څخه ټیټه ده لوړه ده یو شان ده هیڅ یو. دریم سوال د قوي او ضعیف الکترولیتونو ترمنځ توپیر وښیاست. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. ګرانو زده کوونکو زه ستاسو ښوونکی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د 12 ټولګي کیمیا مضمون څلورم لوست ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده القانونه چې د 250 صفحې څخه پیل تر 350 صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو موږ او ستاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکباتو د هغوی ډلبندي باندې مو بحث وکړ. د هغوی په ډلبندي کې الفاتیک او اروماتیک مرکبات مو وپېژندل. اوس راځو موږ او تاسو په دې لوست کښې د الفاتیک مرکباتو ډولونه چې یو هم القانونه وه په هغوی باندې ژغیږو چې القانونه څه ډول مرکبات دي د هغوی ترمنځ څه ډول اړیکې شتون لري او د ترتیب د هغوی جوړښتیز فرمولونه د هغوی ایزومیري حالتونه کیمیاوي تعاملات یې پیژنو. القانونه چې دي هغه مرکبات دي یا هم هغه عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډیرو برخو کښې استفاده ورڅخه کیږي. او بل القانونه چې دي د هغوی د کاربون د اټومونو تر منځ یو ګونې اشتراکي اړیکه یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. د بیلګې په توګه که چیرې موږ تاسو وګورو، یو هم تیل، ګانسولین، پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور، دا ټول د الکانونو څخه جوړ شوي دي چې موږ تاسو ویله چې په ورځني ژوند کښې په مختلفو برخو کې ورڅخه استفاده کېږي. او الکانونه چې دي یو مشبو هایدروکاربونونه دي چې د هغوی د کاربون ترمنځ یا هم د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د دوی په شکل کښې وینئ. د دوی په زنجیری جوړښت کې د کاربون او کاربون ترمنځ یې یو ګونې اشتراکي اړیکه یا یو ګونې ساده اشتراکي اړیکه وجود لري. همدې ترتیب الکانونه چې دي خپله د پارافین په نوم سره هم یادېږي، چې پارافین خپله معنا یې چې ده د لږ مایل لرونکی ده، یعنی دا چې د دوی کیمیاوي فعالیت چې شته لږ ده، نو ځکه دوی د لږ مایل لرونکي یا هم د پارافین په نوم سره چش کېږي یادېږي. بل ګرانو زده کوونکو، د الکانونو د سلسلې یا هم عمومی فرمول چې د هغه عبارت د سی این ایچ دو این جمع دو څخه ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو این چې د هغه کېدای شي چې د کاربونونو شمېره وشي، او ایچ د دو این چې د هغه موږ او تاسو ته د هایدروجنونو تعداد چې شي کې راته په ګوته کړي. که چېرې موږ او تاسو این ته قیمت ورکړو، په همدې فرمول کې کېدای شي موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راکړي، د بېلګې په توګه لکه په دې ځای کې چې تاسو وینئ مختلف لکه میتان چې په لاس راکړي، چې میتان خپله یو مشبو هایدروکاربون ده چې خپله موږ او تاسو په تېر لوست کښې ولوستل په صحیح معنا سره، چې میتان چې د خپله د څلور وجهي هندسي جوړښت لرونکي دی، په هغه کې د کاربون او هایدروجن ترمنځ د اس پی درې هایبرید وجود لري، او په همدې ترتیب د هایدروجن چې د خپله د اس پی اوربیټال سره یو ځای چش کېږي رامنځته کېږي. د میتان د الکانونو ترمنځ یا هم د میتان د کاربونونو ترمنځ چې د اړیکې ډول چې د هغه ډېر مستحکم او په سیګما تور سره ښودل کېږي یا هم سیګما اړیکه رامنځته کېږي، او د اړیکو اوږدوالی چې د هغه د لس په توان د منفي دولس پی ایم یا هم پی کامیتر یا هم میترس په واسطه سره ښودلی سو. په دې ځای کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د میتان د کاربونونو ترمنځ هغه اړیکه چې رامنځته کېږي، د دې ترمنځ یوه داسې یوه اړیکه وجود لري چې دغه د کاربونونو ترمنځ اړیکه یا هم د دوی ترمنځ هغه اړیکه موږ او تاسو کولی شو د یو خط په واسطه سره وشي، او ځینې وختونه دوی د یو مثلث ته ورته علامې په واسطه سره کولی سو چې د دې کاربون د سطحې پر مخ باندې هغه اړیکه موږ او تاسو ته وښيي. او که چیرې دا ډول علامه بیا وجود ولري، بیا کولی سو چې موږ او تاسو پوه سو چې دلته د دې کاربون د سطحې د شا اړیکه موږ او تاسو چیش کوي بیانوي. تاسو ګرانو، د لوست په دې برخه کښې اوس د الکانونو ایزومیري پېژنو چې ایزومیري په څه ډول ده. په الکانونو کې ایزومیري چې ده هغه د بیوتان د مرکب څخه پیلېږي، ځکه چې بیوتان چې ده دوه ایزومیري لري، او د هغوی ساختماني او جوړښتیز فرمولونه یې تاسو په همدې تصویر کې هم وینئ. ځکه د که چیرې موږ او تاسو وګورو په نارمل بیوتان کښې د هغوی د ایشېدو درجه چې ده صفر اشاریه منفي صفر اشاریه پنځه درجه ده سانتي ګرید ده، خو کثافت یې چې ده هغه چې شته صفر اشاریه لس په توان د شپږ ګرام سره ده. نو د مرکباتو ایزومیري چې ده د هغوی په فزیکي خواص چې دي یو له بل سره څه شی لري توپیر لري، خو په داسې حال کې چې خپله بېرته ایزو بیوتان ته بیا که چېرې موږ او تاسو وګورو، یو بیوتان یو هم څه لرو نارمل بیوتان، یو بل ایزو بیوتان لرو، خو د ایزو بیوتان د ایشېدو درجه چې ده هغه بیا منفي یوولس اشاریه شپږ درجه د سانتي ګرید ده. نو وایو چې د دې کثافت بیا نسبت چاته نارمل بیوتان ته هغه مساوي په صفر اشاریه پنځه سوه نه څلوېښت ګرام پر سانتي متر مکعب سره. نو په همدې خاطر چې د دوی دا فزیکي خواص یو له بل سره توپیر لري، وایو چې ایزومیري یې د چا څخه د بیوتان څخه شروع کېږي، او دوی چې دي همیشه د یو اوږد زنځیري شکل یا هم اوږد زنځیري مرکباتو په اساس باندې چې د این یعنی موږ او تاسو کولی شو چې د کاربونونو د اټومونو شمېر په زیاتوالي سره وښیو چې د دوی ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي. هر څومره چې دوی اوږد زنځیر انتخابوي یا هم غوره کوي او د کاربونونو شمېر زیاتېږي، هغومره د دوی د ایزومیري شمېر هم ورسره څه شي کېږي زیاتېږي، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وئ نارمل بیوتان او ایزو بیوتان سره. اوس راځو ګران زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته، چې خپله د الکانونو نوم ایښودنه په څه ډول کېږي. موږ او تاسو د عضوي مرکباتو نوم ایښودنه هم وویله چې یو ځانګړي اهمیت څخه یو برخمنه شوې وه، او دې ترتیب سره د هغوی د مرکباتو ډېروالي ته هم پام وسو چې د شلو میلیونو څخه زیات وو. د ورځنی ډیرو ډیروالي په ورځنی ژوند کې لډیرو ډیروالي لقبل واینس کېدلای چې دا غوینو مشهودنه موږ تاسو د قاعده پر اساس باندې تشکو ترتیب کو کچيري موږ تاسو وای دای پاک په طریقه سره کولای شو چې موږ تاسو د غوی انو مشهودنه لکه کچيرو ګرو پینتا نو داسي په ترتیب سره وایو. نو لومړی په القانونو کې څلور هغه مشبوه هایدروکاربونونه چې دي هغه مشبوه هایدروکاربونونه دي چې هغوی کولای سو په معمولي ډول سره د دوی نوم ایښودنه وکړو، هغوی لکه میتان و ایتان و پروپان او بیوتان سره. خو د هغه څخه وروسته که چیرې نور القانونه وجود ولري لکه پینتا و هیگزان و دیکان و نونان، دوی چې بیا دي کولای سو چې د هغوی د کاربونونو شمیر خپل د لانتنی ژبې یا هم د لانتنی کلمې د ان ای ورستار په اضافه کول سره چې موږ تاسو وایي او پینتا یا پینځتا پینځه اټوم کاربن چې وجود ولري هغه ته په لاتینی ژبه کې ورته پینتا وایي. خو د پینتا په پای کې موږ تاسو ای ان ای کلمه اضافه کوو چې وایو پینتان، او په همدې ترتیب سره یا هم هیگزان او داسې نور. په دې ډول سره هم نومې شودنه سره کولای سو، او دې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې کچیر موږ تاسو لومړی هغه په اوشت زنځیري شکل سره باید څه کړو، دوی داسې ترتیب کړو چې دې ته موږ تاسو وایو کچیر د هغه مرکبات چې دوی تر مین د دوی د کاربونونو تر مین د یو میتلین ګروپ پر اساس باندې یو د بل سره دوی توپیر ولري یا هم توپیر څرګند شوی براته هوملک د سلسلې څخه دي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې ویني موږ تاسو دلته یو نارمل بیوتان لرو په همدې ترتیب سره دا هم یو مرکب ده چې د پینتان په نوم سره یادیږي. دې ته موږ تاسو د هوملک سلسله وایو. په همدې ترتیب سره کولای سو چې د نور مرکباتو ایښودنه هم په همدې ترتیب د هوملک د سلسلې پر اساس باندې شکو کو. اوس راځو د ایپاک په طریقې سره د القانونو نوم ایښودنه وایو. چې د ایپاک په طریقې سره لومړی موږ تاسو باید یو درې مهمې ټکي په نظر کې ونیسو. هغه لومړی دا چې موږ تاسو د القانونو لپاره هغه زنځیر چې هیڅ شاخ ونه لري یعنی ماویزه ونه لري یعنی په یو مستقیم زنځیر غوره کړی اوسي یا هم ترتیب شوی وي، دې ته موږ تاسو نارمل القانونو وایي. چې مخکې موږ تاسو وویل صرف د دې په د ټولو مرکب نوم اخلو چې بیوتان ده، ایتان ده، پینتان ده، هیگزان ده، هر شی چې ده د هغه مرکب نوم اخلو. خو د دې مرکب د نوم خاصف لومړی یو د انتوري ځپ کوای چې نارمل بیوتان، نارمل پینتان، نارمل هیگزان او داسې نور. خو دوهم بیا راځو کچیر هو ګورو موږ تاسو د کاربن د اټومونو هغه اور زنځیر چې ټاکل سوی دی لکه څنګه چې تاسو دلته ویني اور زنځیر ټاکل سوی دی. خو د دې د هغه اصلي زنځیر شمیر چشتي وټاکل سي یا هم وشمیرل سي. نو په دې ځای کې هغه مرکب چې مالیکولي فورمول پر اساس باندې یعنی لکه موږ تاسو وایو هیگزان یا هم مثال بیوتان هر یو چې ولرو د هغوی د مالیکولي فورمول په اساس په کتو سره د دوی یو اور زنځیر انتخابېږي، د کاربونونو شمیر تعداد حسابل کېږي یا هم شمیرل کېږي، ترتیبېږي. نو په همدې ځای کښې موږ تاسو د دوی هغه اوږد زنځیر ته ګورو، او بیا په دې ځای کښې د دوی هغه اخلرون کی زنجیر لومړی موږ تاسو د چکل د دوی نوم اخلو یا یادونه کو چکل تر سوله ماویزه لري یا هم شاخ لري. نو کله په نوم گذاری کې راځو لومړی موږ تاسو دی ته هغه د دوی شاخ لرون کی مرکب یا هغه ماویزه چې ده د هغه ماویزه نوم اخلو. کله چې د ماویزه نوم وخت بیا د ټول مرکب نوم چشکو اخلو. نو په داسې کې تاسو وګورئ دلته د دوی هغه ماویزه ده. نو لومړی موږ تاسو وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان یعنی دلته چشتو یو ماویزه چشت ولا وجود لري یا هم نصف سوی ده، وایو چې پر دوام کاربن باندې میتایل پینتان. دا په هغه صورت کې کچیرې شاخ لرونکي مرکبات وي. او بل په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو موږ د کاربن د اټومونو نمبر وهنه کوو په هایدروکاربونونو کې. کله چې اوږ زنځیر انتخاب سو، ترتیب سو، د ماویزې سربیره بیا راځو هر کاربن ته یو شماره ورکوو یا هم شماره ګذاري کوو. وروسته د هغه څخه د نمبر وهلو څخه په لومړي سر کې موږ او تاسو د شاخ لرونکي یا د ماویزې نوم اخلو. بیا په پایله کښې موږ او تاسو کولای سو چې د ټولو مرکب نوم چې شکو واخلو. یعنی کچیر بیا دوا شاخ لرون کیو یعنی مثال دوی ماوی زیر بانی نفسی و بیا رازو لمړی د کوچنی ماوی زینو ماخلو بیا ورسته د غټی ماوی زینو ماخلو په پایله کې خپل د اور زنجیر یا د ټول مرکب نوم اخسل کیجو په اخر کې د ای ان ای کلمه یا لانتنی شمیر چې شکو ورستاری اضافه کو. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ موږ تاسو وینو شماره گزاري وسوه په دوام کاربون باندې یو ماوی زن نفس شوې ده. وایي چې پر دوام کاربون باندې د دې ماوی زینو چشته می ال وای چې دوام کاربون باندې میتایل د ټول مرکب نوم چشته پینتان. نو د دې نامګذاري دای پک سره په دې ډول سره چې دوه میتایل پینتان سره اوس راځو ګرانو زده کوونکو د شاخ لرونکو الکانونو هغه اشتقاقي نوم ایښودنې ته. په دې نوم ایښودنې کې لومړی باید د کاربون ډولونه وټاکل سي لکه لومړني دویمي درېمي څلور رقمي کاربونونه چې د دې څخه عبارت دي. بیا د کاربون اټومونه چې دي د هغوی د عضوي مرکباتو په مالیکول کښې خپل یو ولانسي الکترون چې ده هغه د کاربون د اټوم سره څه کوي اړیکه کې کاروي یا هم استفاده کوي یا هم اړیکه جوړوي. چې د لومړني کاربون نوم موږ او تاسو کولی شو چې پرایمري الکول وښیو. دې ترتیب سره دویمي کاربون ته بیا موږ کولی شو چې د کاربون سکنډري یا هم سکنډري کاربون سره وښیو. درېمي ته ترایټري او څلورمي ته کوانټري کاربون سره څه شو وښیو. نو په همدې اساس ځینې وختونه موږ او تاسو پوره ډول سره لومړني د پی حرف سره سکنډري د ایس په حرف سره او ترایټري په ټکي سره او څلور رقمي کولی شو چې په کیو تور سره څه شو وښي. نو په اشتقاقي نوم ایښودنې کې هغه کاربون چې بل کاربون یا هم د کاربون د نورو اټومونو سره اړیکه کې اوسي هغه د مرکز په توګه څه کیږي ټاکل کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ هغه د مرکز په توګه ټاکل کیږي. او بیا موږ او تاسو وایو چې دغه مثال که چیرې د میتان مرکب ته وګورو دلته کاربون څه شوی ده د یو مرکز په توګه ټاکل شوی ده. او بیا وروسته هغه پاتې شونې چې لامدې کاربون سره څه شته په اړیکه کې د هغوی د راډیکال په شوګه په توګه څه کیږي منل شوي دي یعنی راډیکالونه ترې جوړیږي. په لومړي سر کې د کوچنیو پاتې شونو نوم اخلو او وروسته د ټول مرکب نوم یا د هغوی د منځنیو او یا هم لویو پاتې شونو نوم چې ده هغه اخلو. په پای کښې وایو چې د دې د میتان کلمه ذکر کوو یا مثال د هغه مرکب کلمه شکو ذکر کوو. نو داسو ګوري دلته موږ او تاسو وایو چې پرایمري کاربون سره دلته په همدې ترتیب وایو چې یو هم میتایل ډای کلورو میتان ده یا هم کیدای شي ووایو چې په همدې ترتیب سره په دې ځای کښې موږ او تاسو ډای لرو ډای میتایل میتان وي او موندل کېږي. او بل د دې کیمیاوي خواص دي دوی چې دی د کیمیاوي فعالیت یې ډېر لږ دي. نو د دې کبله موږ او تاسو مخکې هم وویل چې دوی د پرافین په نوم سره یادېږي لږ میل لرونکي دي. نو دوی کولی شي چې د الکانونو په مالیکولونو کښې ټولې اړیکې یو ګونې او هم د پای یو ډول څه شي او یوازې کولی شي چې تعویضي تعاملونه سر ته ورسوي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې لومړی سوال هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي. دوهم الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي وو نمونه واخلي او دریم الکال ګروپ څه ډول لاسته راځي. مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسوئ. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
د آزادۍ میلمه
سلامونه ستړي مشه د ازادۍ میلمه پروګرام ته مو از فرید سیال هرکلی کوم. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې را سره له زده کړو پاتې محصله بریا ځواک ده. بریا ځواک د طب پوهنځی تر نیمه لوستی و زده کړې په نیمه کې پاتې دي. خدا چې بریا ځواک ولې طب پوهنځی انتخاب کړی و هیلې یې څه دي تر اوسه پورې په خپل دغه ژوند کې چې تر دې ځایه رارسولی څه کارونه یې کړي دي زده کړې له کوم ځایه پیل کړي دي نورې سرګرمیان یې څه دي په کور کې کوم ډول مهارتونه یې نور زده دي. نن د ازادۍ میلمه په پروګرام کې به ترې واورو. همدارنګه که د ژوند خوږې یا ترخې خاطرې لري هغه به هم ترې واورو. نو بریا جانې په پیل کې تاته ښه راغلاست وایم. ستړي مشې منله دي چې وخت یې پرېښود موږ سره خبرې کوي. پیل ستاسې له لومړنیو زده کړه کوم چې ښوونځی مو چېرته پیل کړی او په یاد دې چا ښوونځي ته وړې وي؟
سلامونه فرده جانې تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو پلونه اورېدونکو ته بریا ځواک یم. خوشحاله یم چې تاسو سره ستایمه. بلې او ستاسو سوال په جواب کې، کله چې اول ځل مکتب کې شامل شوم ښوونځي ته تلم، د لومړي ځل لپاره خپلې مورجانې اوس مکتب کې شامله کړې یم. نو دا داسې یو خاطره ده، داسې یو څه ده چې د ډېرو کسانو شاید هېره نه شي.
که ستونزې نه وي راته ووایي چې دا ښوونځی مو چېرته و، او کله چې مور تاسې ښوونځي ته وړي وي ستاسې د مور د زده کړو په ورته ووایه، لکه څنګه فکر ورسره پیدا شوی چې باید هغې لور په دې ماشومتوب کې حتما باید ښوونځي ته لاړه شي؟
ډېره زیاته مننه. چون کچېرې زه ولایت مشخص کوم، خپله مې ابتدایي اولنۍ زده کړې ما زابل ولایت کې کړې دي. الحمدلله ډېره خوشحاله یم، خوشبخته یم چې زما مور یو لوستې کس ده، یا هغه یو فامیده پوه کس ده، یا هغه یو سواداره کس ده سره د پلار جان مې. نو طبعا هغه چا چې خپله درس او تعلیم کړی یا خپل درس او تعلیم په خوند او ګټو مزایا باندې پوهېږي، هغوی تر ډېر حده پورې ډېر کوشش کوي چې خپل لوران ماشومان هم مکتب ته بوسي.
چې ښوونځي ته لاړې چا سره ناسته وي هغه دې په یاد دي یو که نه؟
بلې، زما یوه ملګرې وه صنفین وه چې اوس هم خوشبخته نه ورسره ارتباط لرم. بعد له ډېر کلونو چې مو ډېر وخت تېر کړی دی، مکتب مو یو ځای شروع که ختم و که پوهنتون مو شروع که ختم و که، اوس هم ورسره ارتباط کوم. زما یوه ډېره خوږه صنفي ملګرې شریکه، که وایم چې د خور نو ماته کمه نه ده، اوس نه هم یاد دي چې زه ورسره ارتباط لرم. او ما سره اوس هم خوشبخته نسته ده، ډېره خوږه شریکه مې ورسره. که چېرته نوم واخلم، غلې فرهناز خوشبخته نه چې اوس یوه ام ډي ډاکټره ده. هماغه سره زه ما ډېر په ارتباط کې وم.
د ملګرتیا مو وویل چې ډېر وخت کېږي دوی سره ملګري یاست، کلونه کېږي. په مخکې لدې چې ستاسې نور ژوند ته لاړ شو د زده کړو په اړه دلته تاسې وپوښتم، دلته دا پوښتنه وروسته مې هېره نه شي ځکه کوم، عموما اوس مهال ته که وګورو یا په تېر کې هم نجونې کې چېرته یو بل سره ملګرتیا کوي، یو څه لنډ مهاله وي ځکه دوی یا ملګري له یو بل نه جدا کېږي یا واده کوي یا که بل ولایت ته ځي کورونه یې بارېږي، دوی ډېرې اړیکې سره نه شي ساتلی یا نه شي پاللی. ساسی ملګرتیا کې راست څه ده چې دومره اوږده پاتې ده، دومره اوږده مو پاللې، یو ځای کې اوسېدلی سره هېڅ ناستې بیل شوي؟
بله بالکل، که څه هم زه وایم موږ په صنف کې 8 نفره 12 نفره رسوي، په دغه 8 کې مثال ډېر کسان کار ته پورته سو. دا چې زموږ دا د ملګرتیا له اول سره مشروع تر اوسه پورې دوامداره ده، زما په نظر تر ډېره غټ همدا لامل یې دا ده چې ما او دا په یو څه کې کېناستل، دوه نفره چوکۍ به وي موږ به او بل تر ټولو غټ لامل دا ده چې ما او دا په عین حال کې د یو بل سیالان هم زه د صنف اول نمره وم، دا د صنف دوم نمره وه. یعنی په همدوی کې چې موږ هم سیالي او رقابت پاله، هم دوستي پاله، هم تقریبا داسې یو څه نه څه داسې د لرې خپلوانو جملې سوو. نو طبعا یو انسان که نه د هغه انسان سره جوړ جاړی کوي، جوړ راځي چې هغوی بڼې سره برابرې وي، هغوی ملګرتیا دوامداره پاتې کېږي، تر ډېر حده پاتې کېږي، اوږده پاتې کېږي. نو ما په نظر موږ د دې اوږدمهالې اړیکې راز په همدوی کې دی.
بریا جانې دولسم صنف نه په زابل کې فارغه شوې که نه بل ځای ته بیا تللې وې؟
بلې، زه دولس صنف صرف ما په زابل ولایت کې ویلی دی. ورپسې زه د ساینس څانګې دولتي ساینس څانګه مویله، هغه مې هم زابل ولایت کې ویل. تقریبا ما 4-5 کاله همالته پسې استاذي کړې. له دې نه وروسته که چېرې زه وایم داسې په لنډو ټکو کې، ما بیا وروسته کندهار ولایت ته زه تللې یم. هلته ما فرض کوم واده مې کړی دی کندهار ولایت کې. کندهار ولایت کې ما بلې د قابلګي بخښنه فارغه یم. ام د کندهار ولایت کې د یو ځینو شخصي مشرف خانو سره ما کار کړی دی. خو په وروستیو کې چې ما خپله طب پوهنځی شروع کړه، په نیمایي کې رانه پاتې شوه ام د کندهار ولایت کې. او فعلا که زه درته وایم، فعلا زه په کابل ولایت کې اوسېږم.
یا د دومره ولایتونو مخصوص د افغانستان جنوب وضعیت به تر ټولو ښه تاسې ته معلوم وي ځکه چې تاسې هلته پاتې شوي یاستې، زده کړې مو کړې، کار مو کړی. په تېرو 20 کلونو کې با په دغه ولایتونو کې جګړې وي، جنگونه وو، او یو لوی شکایت چې زموږ د دې سیمو خلک لري دا چې نجونې باسواده نه دي، ښځې باسواده نه دي، کارونه نشي کولی. او عموما په دغه ادارو کې چې کار کوونکي وي، بخصوص شفاخانې چې کلینیکونه او شفاخانې وي، که څه اسانتیاوې ډېرې کمې دي، خو هغلته د نورو ولایتونو نه کارمندانې درتلی. دغه خبره څومره رښتیا ده چې دغه ولایتونو نجونې ډېرې له زده کړو پاتې دي او ژوند ډېر کلیوال ده؟
بله بالکل، دا خبره سل په سلو کې حقیقت ده. چې زه خپل ډېر وخت ما ډېر عمر زابل ولایت تیر کړی، زابل میشت کسم، کسم فامیل مې اوسم زابل کې اوسېږي، اندغو د زابل ولایت د نور ولایت ولایت ډېر دقیق معلومات لرم. دا خبره تر ډېر حده پورې رښتیا ده، حقیقت لري، واقعیت لري چې د جنوبي ولایتونه، فارس کنده زون ولایتونه، دا تر ډېر حده پورې همداسې څه پکې شته ده چې اوس حالت ډېر خراب شوی دی، خو د اوس نه پخوا پرتله ښه و. که څه هم اوس خو هغه دی هر څه باندې بندیزونې لګېدلي دي، حالت نور هم کړکېچن شوی دی، خراب شوی دی. پخوا هم همداسې و، نجونې چې دي خاص ډول هغه نجونې چې هغه په لرې پرتو سیمو کې اوسېږي، هغوی درسو تعلیم ته مثال لاسرسی نه درلودل، یا د هغوی د فامیل لخوا اجازه نه وه، یا مثال فرق کړی صحت بخش کې وایم، که د زړه تعلیم او مثال او وظیفې په ارتباط وایم، دا کچه ډېره کمه وه په زابل ولایت کې. داسې نورو ولایتو کې یعنی د خدا ده چې مثال د کورنۍ نه پوهه یا بې سوادي او داسې ځینې نور کړاوونه، دا خبره ډېر حد پورې واقعیت لري چې نجونې د درس تعلیم نه پاتې وي او ډېر کمې ورته لاسرسی درلود.
دا چې نجونې نشو کولی زده کړې وکړي، د زده کړو بل بدیل و لکه مدرسې وي، نجونو بیا ځکه چې اتمن دینی اړخ به کورنۍ و ورته ډېر پام کوو، یا به یې ورته ارزښت درلود. دا زده کړې وي، مدرسې وي، چې نجونې لاړ شي یا د اقل قرآن شریف ووایي یا دیني زده کړې نورې وکړي.
کچېرې اوس وخت راسو، کچېرې اوس وخت راسو، په ټول افغانستان کې په مجموعي شکل سره د مدرسو فعالیتونه زیات شوي. مدرسې ورځ تر بلې مثال افتتاح کېږي، جوړېږي، خو که زه په د مخکې خبره درته وکړم، نه داسې کوم څه نه و. حتی نجونه سوی کولی چې موږ ستاسې په عادي اصطلاح کنه مورا چې دغه دی ملاسب کنه مېرمن ته وایي، حتی د دې اجازه نه لرله چې دوی لاړ شي او سفاره واخلي، لاستې ونیسي، دی مورا کور ته لاړ شي، دوی یو دیني توري مثال زده کړي، دیني زده کړه وکړي. وی خو داسې مثال کم سنې نجونې مثال و کلنې اته کلنې کله چې هغوی حتی بلوغ ته ورسېد، هغوی په هېڅ وجه اجازه نه لرل د فامیل د خوا چې دوی لاړ شي، دیني زده کړې وکړي. خو په اوس وخت کې چون عصري تعلیم هر څه بند شوي دي، د مدرسو فعالیتونه څه ناڅه له پخوا پرتله زیات شوي دي، او ستادي اوس فعالیتونه د دیني زیات شوي دي. پخوا چې و نه دیني و او نه عصري، یو هم داسې چندانې خاص فعالیت نه لرل همدې ولایت کې.
یعنی ستاسې چلته اوسېدلې یاستې او وضعیت مو کتلی و، نجونې مطلقا په کور ناستې وي او نه د عصري او نه هم د دیني زده کړو اجازه درلودله، په دغسې ټولنه کې تاسې څنګه وتوانېدی چې د زده کړو اجازه ترلاسه کړئ تر پوهنتونه پورې، او بیا له هغې نه وروسته بل ولایت کې واده وکړئ؟ په دې اړه راته ووایه.
ډېره مننه چې ما وسره کوم خپل خبر کې ویلې، د اولاد کومه بي راست چې د هغه مور پورې ارتباط لري، پلار پورې، فامیل پورې، د هغوی په ذهنونو پورې ارتباط لري، د هغوی په هغه مثبت فکر پورې ارتباط لري. که چېرې موږ فکر وکړو دغه نجونو چې مخکې قصه وکړه چې مثال یې هر څه نه پاتې وي، ما چې ورته ډېر خاطه د دوی فامیلونو کورنۍ هغه دوی ته حتی په بنسټ په ما کتل، د هغوی پلار مور ټوله بې سواده، او د هغوی ماما خیل کاکا خیل، د دواړو طرفه هغه به ټول مطلق بې سواده، هغوی د درس تعلیم فرض کړه د هغوی په خوند او په ارزښت یې نه پوهېدل. خو خوشبختانه زه وایم، خوشحاله یم، خوشبخته یم چې ما پلار خپله ډاکټر و، ډاکټر دی، او مور مې هم دولسم پاسې ده، نو هغوی درس او تعلیم مثال په خوند پوهېدل. هغوی غواړي او غوښتلې اوس هم غواړي چې اولادونه یې نوره پرمختګ وکړي، لو طریقه نه لو طریقه موږ باندې تعلیم وکړه، تحصیل یې وکړه، موږ دپاره ډېر کوششونه وکړل، ډېر زحمتونه په ډېرو خرابو شرایطو کې، یا تر دې حده پورې چې ما پلار ته به خلکو اختارونه ورکوه چې مثال ته څه کوي چې خپل لورانې لېږي مکتب ته، پوهنتون ته، وظیفې ته، یا څنګه څنګه. خو ما پلار مبارزه ورسره وکړي، ما فامیل د هغوی خولې خبرو ته یې ونه کتل، نو د دې راز زما د کامې راز زما د درس تعلیم راز په همدو کې دی.
خپل بیا څومره کوشش شوی بریا جان، خپل بیا څومره کوشش شوی کم مزمن کې تکړه وي
نو واستاس نه چی فردا جان چې واچ مبالی غادي وکا چې د رپورت لاره نسم کزه وایم مخکې ما خپل خبرې کې یاد کړم زه د څلورم صنف ته دولسم پورې اول نمره وم او پسې ما چې کوم درسونه ویلي کوم پنځه نه زه په لوړه فیصدي یعنې چې زما تر ټولو کم فیصدي چې دغه اتنی فیصدي ده مثبتې ریټ کې زه وم ډېر کوشش مې کړی و اخن تر اوسه پورې ډېر زما تېروم ډېر کوشش کوم او زما چې د خوښې مضامین وه ساینسي علوم ساینس څنګه فارغه یم ساینسي علوم یې ما ډېر خوښ وه اوس هم ډېره تعقیبوم ډېر یې وایم ډېر مطالعه کوم
د دې علاقې او شوق تر شا کوم څه علت خو نه و کنه هم داسې وختل دي چې زده کړې وکړي یا داسې کوم دلیل خو نه و چې تا دې توادار کړي چې اتمن باید لکه ځینې کسان اقتصادي ستونزې لري او په دې باور دي چې چیرې دوی تعلیم وکړي ښه وظیفه پیدا کولای شي اقتصاد سمیږي ځینې کسان بیا په کورنیو کې له ستونزو سره مخې بخته سنجونې کورنۍ دې ته تشویقوي چې باید واده وکړي یا کله کله فشار ور باندې راوړي چې باید واده وکړي خو لکه پخوا وختونو کې به دوی ول یا ډیر کوشش به کوي چې زده کړې وکړي ځان تکړه کړي چې حداقل دوی ته د خلاصون یو لار وي تعلیم به کول تاسې کوم دلیل خو نو چې تاسې دومره زده کړو ته تشویق کولای
که چېرته د زړه خبره وکړم زه دایمه زړه خبره کوم تاسو چې هر څه وایئ په زړه وایئ تر اوسه پورې هم زه داسې ارامه نه یم کېناستلې ما هرې خواته لاس اچولی دی زما د زده کړې تعلیم تر ټولو هغه انګېزه چې ماته دا کوي دغه انګېزه ده چې ما نه پرېږدي زه شاته لاړه سم که څه هم زه ځینې وختونه ناامیده سم د اوسني حالاتو شرایط له دې مشکلات ما باندې بیخي ډېرې زیات شي زه ځکه دا تعلیم تحصیل ما وکړه اوس هم ادامه ورکوم او جریان لري چې زه غواړم خپله وتوانېږم خپلو پښو ودرېږم خپل مشکل په خپله حل کړم بل چاته تر ډېره حده پورې لاس ور نه کړم ځکه ځین ځین داسې مشکلات ډېر غټ مشکل ما په خپله حل کړي حتی ما باندې هم کس خبر سوی نه دی دا ټول نه دی درس او تعلیم او تحصیل له برکته ځکه وایي که نه ویل کېږي پوهان وایي چې هغه څوک تعلیم او تحصیل کړی څه زده وي هغه داسې دغه ته لاره خپله رڼا وي هغه سرڅراغ وي رڼا وي خو هغه کسان چې تعلیم او تحصیل نه وي کړی هغه ان هغه داسې تور شپه ښکاري هغه په توش پکې څل دلای شي هغه که چېرې د یو عادي مشکل سره مخامخ سره خپل مشکل خپل نه حل کولی هغه مجبور دی بل چاته وایي یعنی که زه درته هم سیده چې مثال وظیفه پیسې د دوه تر څنګه هغه ته ما ډېر اهمیت نه دی ورکړی زما تر ټولو همداله مینه ده چې زه خپل مشکل په خپله حل کړم او دا هغه وخت کې چې انسان پوهه ولري تجربه ولري تعلیم او تحصیل ولري
د دغه انګیزه چې تاسو سره ده چې باید خپل مشکل خپل حل کړي او د نورو ته د احتیاجي او محتاجي نه سړی خلاص شي او خپل کار په خپله وکړي دا ډېر ښه ده او دا ښه ده چې یو پیغله یو انجلۍ چې په دغې فکر او ذهنیت را لویه شي بیا په ټولنه کې زه مطمئنه یم دغه ستونزې چې اوس موږ لرو دا به نه وي په مالي لحاظ راته ووایا آیا په مالي لحاظ باندې هم داسې فکر کوي چې باید مستقله اوسي خوان پیسو ته یا مثلا نو پیغم ورور پیسو ته پلار پیسو ته باید ډیر سړی ضرورت نه لري او د څومره ازادي وي خزي ته ورکوي چې لکه خپل جیب نه مصرف وکي
بله زه درته وایم انتر ډیر هدف پورې زه اوسم خپل کاروبار کوم دا د خپل لاس کټلې غ ډیر خوند کوي هغه که موږ وای کنه زه واړم فصیح خبرې وکم دا څه وایم چې هغه ټولې مصرف قبول کی چې خپل لاس خپل څه ګټلې کړه سیدا کار پیسې راکوي خاون یا ورور څنګه څنګه خو د خپل لاس د خپل ګټ دا ډیر خوندور بی احسان بی مینت زه دې ته ډیر ترجیح ورکوم دا ما ته ډیر خوند راکوي چې زه خپل وګټم حلال وګټم او خپل وخورم ته ډیر هدف پورې چاته احتیاج نشم څومره چې وسم هم دومره کوشش وکړم هم د خپل پښو باندې ودرېږم ډیر ترجیح ورکوم دې خبرې ته
د چې په زده کړو په ډګر کې د کار په ډګر کې او د عاید په ډګر کې تاسو بریالي یاست کور کارونه په اړه ته وایي تاسو ول چې ادم وکړی دا د رسم رواج په اړه بل ګرسه در نه پښتم د کور کارونه په اړه ته وایي کور کارونه کوم تکړه یې کنه
دا ځانې د خو داسې سوال دی زم که دا بل کس ما په اشتباه سوال وای شاید هغه درته رښتیا وای بل هو بالکل زه یې پنځه کلن زوی لرم الحمدلله د خدای شکر دی نو دا غو مسولیت د کور چارې د بیرون چارې ټولې ما په غاړه دي تر ډېر هاته پورې کوشش کوم چې د کور کارونه کوم پیاوړی وسم بریالی وسم مثال کا اشپزی وی پاکاری وی صفاکاری هر څه چې وی زه ډېر کوشش پکې کوم. بلې و
اشپزی کې څه ښه زده دي بریا؟ اشپزی کې څه ښه پخوالی شي؟
بلې اشپزی کې زه که درته وایم منتو ماده خوشی غذا ده، ډېر کوشش پکې کوم چې مختلف ماډلونه زده کړم او پاخه یې کړم، او د ترڅنګ ترڅنګ قابلي پلو او ازبکي پلو
علاوه
مشهور خواړه چې دی تاسو وایي مثال هلته وریجې پخول په ودونو کښې دي ډېر اوس رواج سوي دي، ډېر اهمیت ورکوي د خوړو ته، د سبو پخول خوړل دوی ته ډېر اهمیت ورکوي، او دو سره سره هغه دودیز پخوانۍ غذا چې هغوی ده هغه شوروا ده ډېرې خلک خوښوي.
حتماً د پسه شوروا به وي. تر کومه حده چې ما د افغانستان د جنوب خلک، کندهار او هلمند او زابل خلک کتلي دي، عموماً دوی غوښه ډېره خوري او بیا د پسه غوښه، بیا غوښې باندې نوم یې ښایي سپینه غوښه، سره غوښه. سپینه غوښه زه فکر کوم همغه موږ ورته وازده وایو چې پسه کښې بیا ډېره وي نسبت د غوانه، نو دا ما کتلي دي هغه طرف خلک د غوښې سره ډېره علاقه لري. د ودونو د رسم و رواج په اړه راته ووایه، واده څنګه ده، پیسې په پنجلۍ باندې هلته څومره اخیستل کېږي، ځوانان د ولور د ورکولو توان لري که نه لري؟
زوم کښې زموږ په طرف کښې چې دی هغه تر ټولو کمترینه ولور چې دی هغه 15 لکه دی. دلته یې که چېرې یوه کونډه یې فرض کړه که نه، یا یو څوک یې داسې هسه واده کوي چې هغه یو بل چا پرېښي وي، دوی واده ورسره کوي، د هغوی هغه کمترین ولور 4 لکه دی. خو که چېرې څوک وغواړي چې دوی باسواده چې سره واده وکړي، پېغلې سره واده وکړي، 15 لکه 1 لکه 6 لکه اوس هم همدا ولور دی. هلته نه جمهوریت کښې پخواني وختونو کښې پخواني نظام کښې ښه وو، ځوانان ښه وو، کار ورته پیدا کېده، کسب وو، روزګار وو، تر ډېره حده پورې دی زړه شکوي واده ته ولور ته جیب ولور ته کولی شی. خو اوس متاسفانه ډېری ځوانان موږ لرو په اوس وخت کښې همدا حکومت کښې چې ډېری ځوانان د همدې دی ولور دی د نه ادا کولو له خاطره، دوی پیسې نه لري، کاروبار روزګار خراب دی، همداسې مجرد پاتې دی. دوی واده کولو ته بېخي زړه نه ښه کوي ځکه کاروبار نشته دی، دوی چې کوم وظیفې هسه لرلې هغه پهیې بندې سوې، حتی دوی نه سي کولی چې یو شخصي کاروبار ځان ته، دوی دومره سرمایه نه لري چې ځان ته شخصي کاروبار مثال پرانیزي. نو ولورونه په دغه طرفو کښې موږ چې دي نسبت نورو طرفو ته جګ دي، لوړ دي.
تاسې ویل چې باسواده نجلۍ سره واده کول، څنګه دې په افغانستان په جنوب کښې دغه فرهنګ چې یو باسواده نجلۍ سره سړی واده وکړي؟ ځکه کله کله داسې وي چې کله یو نجلۍ باسواده شي، زده کړې ډېرې شي، یا کار کوي له کوره بهر، یو ډول سړی ورنه یریږي، یا د دې په خاطر باندې چې هغه کور ته پیسې راوړي، یا فکر کوي چې په ټولنه کې ادغام ده ډېره، یا د نورو خلکو سره یې ناسته ولاړه ډېره ده، زړه نه ښه کوي. جنوب کښې بیا څنګه ده، ارزښت ورکوي باسواده نجلۍ ته په کورنیو کښې چې انګوري کې؟
بلې، تر ډېره حده پورې فرق لري داسې فرق لري. مثال که چېرته د هلک فامیل خپله هلک سیواداره وي، هغه پورته کړه وي، د هغوی فامیل سیواداره وي، فرض کړه که زه وایم که یو بل اصطلاح کار کوم مشر فکر وي، هغوی تر ډېره حده پورې همداسې یو کس وي داسې نجلۍ سره واده کوي چې د دوی په شان وي، د دوی په شان مثال فرهنګ ولري، تعلیم یې کړی یا تحصیل کړی فرض کړه، یا همغسې د یو مثبت فکر خاونده وي دا کس. خو زه بس په عمده شکل وایم هغه فامیلونه چې هلک بې سواده وي، یا هغه یو بل داسې یو کسب کوي چې هغه مطلق مثال د سواد دایرې وتلی وي، د هغوی پلار مور بې سواده وي، یعنې فرض که د هغوی په کورنۍ کښې داسې سوادار کس نه وي، هغوی په هېڅ وجه سوادار نجلۍ ته داسې چیز چې هغوی مثال په بیرون کښې وظیفه لري، کار لري، هغوی زړه نه ورته ښه کوي. حتی که چېرې زه وایم که چېرته مفت هم ورکوي، خوشې هم ورکوي، دوی بیا هم دغه نجلۍ سره دوی د واده کولو تصمیم نه لري او نه ورته مخ ورته راضي کېږي، یعنې زړه نه ورته ښه کوي. فرق لري. هغه فاملونه چې خپله سواد لري خپل هلک هغوی غواړي غواړي سواده په خپله خوله وایي چې زه مثال فرض کړه سواداره نجلۍ غواړم، زه خپله سواداره یم، زه غواړم د اولاد کنه آینده مې روښانه شي، ما فامیل کورنۍ. خو هغه کسان چې هغوی تعلیم نه خوښوي نه یې کړی، هغوی بعد سترګو تعلیم تحصیل ته ګوري، په هیڅ وجه مخکې ته خپل خبرې کې یاده که حتی ډېر بد پسې وایي، په داس فامیلونو پسې په داس نجونو پسې په داس پلار مور کورنۍ پسې چې ته وګوره، دا نجلۍ وځي بیرون ته مثال وظیفه کوي، تاسو کې تعلیم کې زړه نه ورته ښه کوي.
بیا د واده نور دودونو په اړه ته وایه، واده مو څنګه وي، څو ورځې وي، څومره مصرف کوي، د زوم کور ولور چې نجلۍ کور اخلي هغه پیسې ځان سره ساتي که نه، نجلۍ ته څه جزیه پکې اخلي، دا دودونه مو څنګه دي؟
دودونه ستا دي په زابل ولایت کښې، یعنې که چېرې دودونه خو مختلف دي، ځکه په زابل داسې ولایت دی فریده جانه چې د مختلفو قشرونو او قومو خلک ورته راځي، پکې اوسېږي. خو بیا هم که زه مطلق د زابل ولایت خپله دود درته وایم، ولور خو هغه دی شپږ اووه لکه افغانۍ دی ولور دی، دا پیسې د هغه فرق لري. پلورونه ستا دي چې ټوله پیسې اخلي د نجلۍ ته ورکوي چې طلا واخلي کور واخلي مثال کور سیستم سره برابر کړي. خو داسې پلرونه بیا ستدي چې په نیمایي ورکوي، نیمایي ځان ته ګرځوي فرض کړه، نیمایي مصرف کوي. او ځینې داسې هم فامیلونه هم ستدي چې هغه ټولې ځان ته ګرځوي، بیا ټولې نجلۍ ته ورکوي. موږ دا خپله واده چې دی دا د نجلۍ تقریبا درې ورځې او شپې دوام کوي، چې بله وایي چې یوه ورته وایي مثال د نکریز شپه یې جلا وي، بیا نو دا سار ته په خیر سره وراچې ورته وایي دا نجلۍ چې بیا یې خپل خاوند کوره د پلار کوره یې وباسي، بیا نو په هغه شپه چې کومه ورځ چې وباسي دا د خپل کوره یې پلار، بیا نو په شپه یې د هلک په کور کښې مراسم نیول کېږي. په دې ساره بیا پسې اتخت جمعې ورته وایي که څنګه مور درېیمه ورته وایي، وایي درېیمه یې ده، بیا نو په هماغه درېیمه باندې راځي، ناوې هم راځي راوباسي، ټوله د کلي ښځې راټولېږي، خپلوان دوستان قریبان، ناوې ته چا پیسې را وړي، چا کالي را وړي، چا طلا را وړي، بس خدای وس چا څه را وړي هماغه ته ناوې ته ډالۍ کوي. نو زموږ ودونه زابل چې تقریبا دوې شپې او درې ورځې وخت نیسي.
او دا ټول مصارف به زوم ورکوي؟
فرق لري. دغه د ناوې په کور کښې چې ما ویل د نکرز شپه نیول کېږي، فرق لري. کورنۍ ځینې مصارف یې د پلار د خوا او ځینې د نیم د خاوند د خوا یي، خو تر ډېره حده پورې ډېر فوکس مصرف چې دی لکه وایم په سل فیصد کښې اتیا فیصده ټول د زوم د خوا دي، زوم د خوا ورکول کېږي.
که دام راته ووایي چې د کندهار او زابل د ښځې بخصوص د کندهار ښځې چې دي په غاړو کښې ډېرې تکړه دي، ډېرې ښې غاڼې کوي او ډېرې مشهورې دي، کندارۍ غاړې ورته وایي، تاسې خپله هم خیاطي کوئ زده مو ده، په دې راته ووایاست چې دغه غاړې څنګه کېږي او ستاسې کاروبار په دې برخه کې څومره بریالی ده؟
رښتیا هم زابل ولایت هم دی خو د کندهار ولایت ډېر پکښې مشهور دی، خامک دوزي غاړې د لاسي کارونه ډېر مهارت لرونکي ښځې مو لرو چې ډېر په لوړه سویه دوی دا کارونه کوي. که زه خپله د خپل ځان درته ووایم، امام خامک دوزي زده ده، خو زه چې خیاطي بخش کښې زه کار کوم چې نو خیاطي بخشونه هم فرق لري. خامک دوزي ده، اوګان دوزي ده، چرمه دوزي ده، مهره دوزي ده، دا عادي لباسونه دي. زما ډېر فوکس چې دی زه خپله محفلي لباسونه ګنډم، محفلي کالي جوړوم، مثال فرض کړه دا ورته که نه ماکسي چې جوړوي، یا زه چې کله د ګنډې افغاني دپاره زه خپله کالي زه خپله په جوړو ماشین باندې، بیا په دې باندې دا موږ چې کوم کارونه پرې کوو، که موره دوزي که چرمه دوزي، دا بیا زه بل کس ته ورکوم. بیا دا هر کس خپل جلا بخش لري، هر کس خپل جلا ماهر کس لري، چې هر څوک موره دوزي فرمایش وکړي هغه پرې کوي، څوک وایي چې نه زه چرمه دوزي کوم، هغه کسان جلا دي، ټول هر یو خپل لاسي کار پرې کوي، هر یو خپل کار او مسلک دی د هر یوه جلا.
او د دغې په اړه ته وایه، ستاسې دغه خپل کاروبار چې یادونه مو وکړه، تاسې اوس هم کار کوئ، دا هم په همدې برخه کښې ده، ګټه شته؟
بلې، د خیاطي په بخش چې تاسو کوم سوال وکړی
و همدا یادوم.
زه دا خو داسې دی فریده جانې، دا په فرمایشات پورې ارتباط لري، زه تقریبا تر ډېر حد پورې فرمایشات ډېر نه اخلم، په دې خاطر زما خپله روزمره چارې او زه دا چې زه آنلاین کارم کوم، دا قسمه زیات دی. که چیرته موږ د په ورځ کې ډېر فرمایش واخلم طبعا د دې درآمد هم زیات دی، د دې ګټه عواید هم زیات دي. فرمایش پورې ارتباط لري، نظر فرمایش نظر ستا په کار کولو مثال په کارکردګي پورې ارتباط لري. خو چون زه مصرفتونه یما کور او ژوند او شخصي کار او زه آنلاین کارونه هم کوم، آنلاین درس وایم یا داسې ځینې نور برنامو کې پروژو کې زه کار کوم، نو زه تر ډېر حده پورې خیاطي کوم، خو داسې ډېر وخت داسې خاص نه دی ورته ورکړی.
د افغان نجونې اوس په پوهنتونونو ته نشي تللی، ښوونځیو ته نشي تللی، په کورونو باندې ناستې دي، هسې د خپل آنلاین کاروبار یادونه وکړه. په دې برخه کې که تاسو چا ته مشوره ورکوئ یا کوم بخش کې که افغان نجونې کولی شي کار وکړي یا لارښوونه ورته لرئ، له تاسو یې اورم.
بله بالکل، چون زه خپل عکس هم چې ما مخکې حضوري شکل وظیفه کول درسونه مې ویل، خو چې هر څه بند شول امید مې د لاسه ورنکړه، اوس مې د لاس نه ورکومه. یو بل څه ته مې فکر وکړه چې هغه همدا آنلاین کاروبار دی. زما مشوره ټولو خویندو ته، چې نورونه خو شکر دی الحمدلله کاروبار ته پیدا کېږي، څه مخې نه نیول صاحب، خاص ډول خویندو ته همدا ده چې دوی همداسې څه وکړي، آنلاین کاروبار ته مخه کړي، زده کړې ته مخه کړي. همدا ورته مشوره ورکوم، چون زه خپله مخکس وم چې ما هر څه د لاسه ورکړه. زه فعلاً آنلاین درس وایم، آنلاین پروګرامو کې کار کوم، آنلاین شکل سره سوداګري کوم، حضوري شکل هم ستا دي، خو حضوري شکل ته ډېر حد پورې ما کار کول کم دی، ځکه په موږ باندې ته ډېر مثال محدودیتونه وضع کېږي. چې مثال داسې به نه کوو، تاسو چې راځي باید محرم درسره یو موږ شی اخلو سودا کو، محرم غواړي اته ټیکسي کې ته ډېر حد پورې موږ تلانه پرېږدي. نو تر ډېره حده زما ډېر فوکس همدې آنلاین کاروبار باندې دی، چې ټولې خویندې مثال همداسې قوي اراده ولري، مثبت فکر ولري، دوی د هره ورځ کار وکړي، کم کار دي وکړي، خو دوامداره کار دي وکړي. داسې نه چې